آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پایل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ځمکو غصب باید ختم شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم په وکاله بند محکوم شو.
نن د دوشنبه ورځ د جدید میاشتې دریمه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 23 سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خپرو. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي خلک د جمهوري ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کولو ته لیواله نه دي. د کندز خلک له حکومت نه په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسلوالو د نیولو غوښتنه کوي.
یکی اشخاص مسلح غیر مسئول دسکر میشه خیلی گپ خوب. این افراد مسلح غیر مسئول خیلی کارهای غیر قانونی انجام
ده. چې د امریکا د فدرال حکومت ادارو د بیرته خلاصېدو ترک نه لګیږي په دې اکله هم درته رپورټ لرو چې د نورو رپورټونو سره یې وروسته اورئ. اوس درته زه نوشاب آشنا او عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی قریشی دا خبرې نن په کابل کې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي ښاغلی قریشی په دغلیدنه کې ژمنه کړې ده چې هیواد به یې د سولې خبرو ته د طالبانو په بیا حضرولو کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي.
البته فعالیت کارهای زیاد جریان داره.
زیاد کارونه جریان لري ترڅو پاکستانیان طالبان د خبرو میز ته راولي او طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ خبرو تاړ کړي.
دا په تیر دواونه کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو نښه یادوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځمکو د غصب باید وایي چې ځمکو غصب باید ختم، عوام خلک باید په دغه برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی د افغانستان په 15 ملي ښاري کنفرانس کې وویل چې غصب د افغانستان په فرهنګ ځای نه لري او غاصبین چې هر څوک او په هر موقف کې وي محاکمه بشي. جمهور رئیس غنی غاصبینو ته په خطاب کې داسې وویل:
په څه زور باندې راغلي دي د کانال ځمکې؟ یا تپیل خپل کوي یا بلوبل. شل کاله مخکې دوی څه درلود؟ د چا په زور باندې نازیږي؟ اختار مې درته داده، هر څوک چې هر څه یې محکمه در باندې کیږي شل کاله به بندیخانه کې تیروي.
جمهور رئیس غنی همدارنګه وویل دولتي ځمکو نه باید د ښاري وده لپاره ګټه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کمیشنری وایي په افغانستان کې 640,000 کسان ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان وایي حکومت او بشري سازمانونه دا توان لري چې په روان ژمي کې یوازې له 440,000 اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو کمیشنرۍ په خپل راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې 150,000 کسانو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل شوې ده. دا سازمان ټینګار کوي چې دوی به د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت سره یوازې هغو خلکو ته لومړیتوب ورکړي چې په 40 ولایتونو کې د لوړ خطر سره مخ دي.
په پاکستان کې د فساد ضد یوې محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن د فساد په تور په 1 کال زندان محکوم کړ. محکمې دا حکم نن په پایتخت اسلام‌آباد کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په موجودیت کې اعلان کړ او د قاضي د اعلان سره سم پولیسو ښاغلی شریف ونیو. ښاغلی شریف دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هر څه د پاکستان پوځ جوړ کړي دي. په پاکستان کې مطبوعات وایي چې شریف به د لاهور په یو زندان کې ساتل کیږي او حکومت ته 25 میلیونه ډالر نقدي جریمه هم ورکوي. د محکمې په حکم کې ویل شوی دی چې نواز شریف په سعودي عربستان کې د اوسپنې کارخانه درلوده چې په حق له هیڅ معلومات نه ورکړي. محکمې ویل چې نواز شریف لس کاله نشي کولی په سیاست کې برخه واخلي.
په انډونیزیا کې چارواکوي د جاوا او سوماترا په ټاپوګانو کې په سونامي کې لږ تر لږه 303 کسان وژل شوي او د 1400 نه زیات ژوبل شوي دي. د انډونیزیا د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 130 نور کسان تر اوسه تري تم دي. نور تفصیل د تاج امینیار ناوري.
جمهور رئیس ویدودو د غزیانونه د باندن په ولایت کې د کاریتا ساحل په سیمه کې ولیدل چې خورا اغیزمنه شوې ده.
موږ لا هم د خلکو د ایستلو په حال کې یو، مړی وباسو او د هغو ټپیانو درملنه کوو چې په کلینیکونو او روغتونونو کې دي.
دا انډونیزیا د طبي پیښو ملي ادارې ویلي دي چې په دغه پیښه 1016 کسان ټپي او 50 نور تري تم شوي دي. همداراز 600 هوټلونو، 600 دوکانونو، 340 کښتیو او لسګونو موټرو ته زیان رسیدلی دی. دا سپتمبر په 28مه یوې سونامي د هغه هېواد سلاویسي ټاپو وځپه چې له امله یې شاوخوا 2500 کسان مړه او 10000 نور بې ځایه شول.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو یو هیئت د هدایدې په بندري ښار کې د اورمند څارنې لپاره یمن ته رسېدلی دی. دغه هیئت به له حکومتي چارواکو او د حوثي یاغیانو له استازو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي څو دواړه خواوې له هدایدې خپل جنګیالي راوباسي. حوثیانو د یمن حکومت د روانې میاشتې په اوږدو کې په سویډن کې پر اوربند موافقه وکړه. دغه اوربند له تېرې اونۍ راپدې خوا نافذ دی، خو په سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي.
په اسرائیل کې د وخت مخکې انتخابات کیږي. د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو حکومت ومنله چې عمومي انتخابات به د بل کال د اپریل د میاشتې په 19 نیټې وشي. اوسنی ائتلافي حکومت په پارلمان کې دومره رایې ونه شوې ګټلی چې د محکمې یو جنجالي حکم منظور کړي او په همدې خاطر د وخت نه د مخکې انتخاباتو پریکړه وشوه. د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په مشرۍ حکومت چې مذهبي او ملت پاله ګوند پکې ائتلاف کړی دی، د څو میاشتو راپدې خوا د جنجالونو سره مخ دی. د دفاع وزیر اوید ګور لایبرمن تېره میاشت خپله دنده پرېښودله. لایبرمن ویلي و په دې خاطر دنده پرېږدي چې حکومت د حماس وسلوالو د حملو په ځواب کې کمزوری عکس العمل ښودلی.
ایران وای په خلیج کې د امریکا هر ډول متخاصم عمل ته ځواب ورکولو ته چمتو دی. د امریکا یوې جنگي کشتۍ چې الوتکې انتقالولی شي تیرونه یې په خلیج کې لنګر واچو، خو ایران وای د دې کښتۍ ورتګ ورته کوم خطر نه دی. د ایران د بحري ځواکونو قمندان حبیب الله سیاری ویلي دی چې کښتۍ ته به اجازه ورنه کړي چې د فارس په خلیج کې د ایران اوبو ته نږدې شي. ښاغلي سیاری ویلي امریکا دومره جرات نه لري چې په خلیج کې زموږ په ضد کوم اقدام وکړي، ځکه چې موږ یې د مقابلې لپاره پوره توان او بشپړ چمتواله لرو.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر جی ماتس د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو امر لاسلیک. د دفاع وزارت یو چارواکی نن ویلي دی چې د امر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې لاسلیک شوی دی. د دفاع وزیر جی ماتس د ښاغلي ټرمپ په همدې پریکړې د اعتراض په خاطر د خپل دندې پریښودلو اعلان وکړ. ماتس ویلي ول د بل کال د فبروري په میاشت کې خپل کار پرېږدي، خو جمهور رئیس ټرمپ پرون د یکشنبې په ورځ د دفاع وزارت ته سرپرست وزیر وټاکه او ویلي دی چې جی ماتس به د ټاکلي وخت نه مخکې خپله دنده پرېږدي. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې چې محاکمه میتابه کشکیږي. په دې اکل درته رپورت لرو لک وروسته خبريږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللو او په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره کتل دي. په دغه سفر کې افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې طالبان ورسره مخامخ خبرو ته اړ کړي. رحیم ګل سروان په دې اړه رپورت لري.
کابل ته په لسو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوه سفرونه. پر سفر کې د افغان لوري هم دا غوښتنه چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات ته کینول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پارک کې له ولسمشر غنی سره وکتل. په کتنه کې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکراتو پر اتلونکو اقداماتو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان لوري ټینګار کړی چې پاکستان د طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار کړی. دا وزارت تم لري چې پاکستان عملی ګامونه واخلي.
البته فعالیت کارهای زیاد جریان دارد.
زیاد کارونه جریان لري ترڅو پاکستانیان طالبان د خبرو میز ته راولي او طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ خبرو ته اړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوری د مذاکراتو خبرې به راتلونکي میلادي کال کې د جنوري په میاشت کې لسره پیل شي. سیاسي سیړونکو بیا وای پاکستان په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او طالبانی د ابوظبي په ناسته کې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دی حاضر کړی او دا چاره د افغان حکومت د غبرګون لامل شوی. سیړونکو نجیب الله آزاد وای افغان حکومت امنیتی سکتور دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دوه داس کسان هم راوستل چې د پاکستان ضد روحیه لري.
که چیرې موږ د ابودابي کانفرنس ته ولاړ سو چې پاکستان هلته مرسته ونه کړه، هغه ډول چې توقع کېدله چې دوی باید مرسته کړې وای او طالبانو د افغان هیات سره مخامخ خبرې کړې وای، نو دا به بیا د افغانستان د حکومت تېروتنه وي چې ټول رسۍ پاکستان ته ورېله کړې، ټول باور پاکستان کړی.
سیاسي څېړونکی عبدالکبیر رنجبر بیا وایي چې شاه محمود قریشي سیمې ته په سفر وتی دی.
قریشي دغه سفر یو منطقوي سفر ده، تنه افغانستان ته نه راځي، د ایران ته ځي، چین ته ځي، روسیې ته ځي، او دا چې تر کومه حده ارتباط لري دغه نوغو مقرریو ته په دې کې زه ډېر مطمئن نه یم.
شاه محمود قریشي د ډسمبر په 15مه کابل ته راغلی و او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې هم وویل چې پاکستان د افغانستان سولې په پروسه کې خپله ونډه ادا کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې په عمل کې غواړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
قدر منوریدونکو، د جمهوری ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې له پایل نه درې ورځې تیریږي، خو ولې تر اوسه یو احتمالي کاندید هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې؟ د دې پوښتنې ځواب لک وروسته پر پورت کې اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې محاکمې ته به کش کیږي او په شل کاله بند به محکومیږي. په دې اکله نور حال له کابله د امریکا غږ د خبریالې لیمینیا ځای پر پورت کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د ځمکو غصب باید ختم او عام خلک باید په دغه برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 15 ملي ښاري کانفرنس کې وویل چې غصب د افغانستان په فرهنګ کې ځای نه لري او غاصبین چې هر څوک او په هر موقف کې وي محاکمه بشي. جمهور رئیس غنی غاصبینو ته په خطاب کې وویل
په څه زور باندې راغلی دي د کانال زمکیخ، یا تپیل خپله کوي یا بلو بل شل کاله مخکې دوی څه درلود؟ د چا په زور باندې نازیږي؟ اختار مې درته داده، هر څوک چې هر څه یې محکمه در باندې کیږي شل کاله به بندی خانه کې تیروي.
جمهور رئیس غنی همدارنګه وویل چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل شي. دی په داسې حال کې د ځمکو غاصبینو ته ګوت څنډنه کوي چې د افغانستان د ځمکو د سروې ادارې تیره میاشت ویلي و چې د افغانستان په 13 ولایتونو کې لږ تر لږه 1.6 میلیونه دولتي ځمکه د بیلابیلو کسانو لخوا غصب شوې ده. په همدې حال کې د ښار او کور جوړونې او د ځمکو وزارت وایي چې دوی په روان کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه جریبه ځمکه سروې او په سیستم کې ثبت کړې ده. د همدې وزارت سرپرست وزیر جواد پیکار وویل چې د جمهور رئیس غنی په غوښتنه سږ کال په پام کې و چې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې او په سیستم کې ثبت شي، خو دوی وکولی شول دغه شمېر 2.5 میلیونه ته لوړ کړي.
شاخص کې جالما به شما برای این برنامه تعیین کرده بودید 2 میلیون جریب زمین دولتی.
تاسې جمهور رئیس چې کوم شاخص د ځمکو د سروې لپاره ټاکلی و 2 میلیون جریبه وه، خو موږ وکولی شول 2.5 میلیونه ځمکه سروې کړو. او ډونر هیواد ډنمارک هم لیواله دی چې په دوهم پړاو کې هم له دغه پروګرام څخه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ښار کور جوړونې او ځمکو وزارت وایي چې په 28 ولایتونو کې د ځمکو سروې ترسره کړې ده او په پام کې ده چې په 2019 کال کې دغه سروې په ټولو ولایتونو کې ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د فدرال حکومتي ادارو د بیرته خلاصېدو څرک نه لګیږي او د کندز خلک له حکومت نه په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسلوالو د نیولو غوښتنه کوي. دواړه رپورټونه وروسته اوري.
د جمهوری ریاست کاندیدانو د نوملیکنې پروسې له پایل نه درې ورځې تیریږي، خو تر اوسه یو احتمالي کاندید هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې. له انتخاباتو نه د څار بنسټونو مسؤلین وایي تر اوسه په لویه سطحه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه اجماع نه ده رامنځته شوی، او له همدې امله څوک د کاندیدانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کولو ته لیواله نه دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش پر اساس کاندیدان یوازې 9 ورځې نور وخت لري تر څو د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي. د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د مرغومی یا جدي میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې دوام کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 3 ورځو په تیریدو سره تر اوسه یو کاندید هم په رسمي ډول په دغه کمیسون کې نوملیکنه نه ده کړې. د انتخاباتو کمیسون د ویان مرستیال زبی الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دې موده کې شاوخوا سلويختو کسانو له دغه کمیسون څخه د کاندیدۍ معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې دي.
په دغه نه ورځ کې به دوی خپل اسناد ټاکنو خپلواک کمیسون ته دوی سپاري او رسمن به دوی ځان نوماندوي، او لږ وروسته به د دوی ټول اسناد چلل کیږي. دوی دویم طبیعت پوښتنه کیږي، همدا ډول قانوني سن پاړه باندې او نور هر کوم شرایط چې قانون وضع کړي دی هغه به ټول په دوی باندې تطبیقیږي. که چانه یې پوره کړي هغه به د نوماندانو لیست ته لاره نه پیدا کړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دوګونی تابعیت نه لرل، لږ تر لږه د سلويختو کلنو عمر پوره کول، د سل زرو تذکرو راټولول او د کومې جرمي مخینې نه لرل د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدیدو مهم شرطونه دي. اوس پوښتنه دا ده چې د 3 ورځو په تیریدو سره ولې تر اوسه هیڅ چا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره په رسمي ډول ځان کاندید کړی نه دی. د افغانستان له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو مسؤلین وایي چې د نړیوالې ټولنې، افغان حکومت، سیاسي ګوندونو او انتخاباتو کمیسون ترمنځ د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د اجماع نشتوالی د سولې روان مذاکرات او په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د کمیسون کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې احتمالي کاندیدان د نوملیکنې په پروسه کې ګډون ونه کړي. له دغو سارونکو څخه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل:
تاسو پر یو اجماع او اتفاق نظر له بده مرګ په دوی ته باندې نه درمن شوی کمیسون په یو منځوي شکل کې دا پروسه مخته دی چې فکر کوم چې دبل نه کمیسر مخامخ شي او د کاندیدانو په دستونز باندې چې دوی لاړ شي یو لک تذکرې او سټیکر بیل دی چې هغه روښانه شي چې د کوم جدیدي کوم اصلي دي. بیا هم هغه راورکي کمیسون ته نو موږ ستونزې په بیرو بیلو مرحلو کې وینو، او که دا هم نه شي دا پروسه څلور ستاسو چې
ښاغلی رشید زیاته کړه د انتخاباتو کمیسون تر اوسه د تیرو پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتایج هم نه دي اعلان کړي، او په داسې یو حالت کې چې یوه پروسه نیمګړې وي د بلې پروسې پیرول مثبته نتیجه نه ورکوي. که څه هم تر اوسه کوم کاندید په رسمي ډول د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره له کمیسون سره خپل انتخاباتي ټکټ نه دی ثبت کړی، خو د ولسمشر غني په ګډون یو شمېر مخورو سیاسي سیرو د مخه په دغو انتخاباتو کې د کاندیدیدو اعلان کړی دی. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالوي پر اساس د کاندیدانو وروستی لیست د سلواغې یا دلوي میاشتې پر 26مه نیټه اعلانېږي، او دغه مهالویش له مخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره 2 میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومی له 18مې څخه پیل او د 1998 کال د وري یا حمل پر 28مه پای ته رسیږي. له هغې وروسته د وري پر 1.5مه د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي، او د غویي یا سور پر 1.5مه د دغو انتخاباتو لومړني نتایج او د غبرګولي یا جوزا پر 15مه وروستي نتایج اعلانېږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د فدرال حکومتي ادارو د بیرته خلاصېدو څرک نه لګیږي. یو زیات شمیر ادارې به د یوې نامعلومې مودې لپاره بندې وي، ځکه چې کانګرس د لګښتونو بودیجه تر اوسه تصویب کړې نه ده. د خبر نور جزئیات پر رپورټ کې اوري.
په تیرو 5 کلونو کې دا څلورم ځل دی چې کانګرس او سپینه ماڼۍ په دې موافقې ته نشي رسیدلی چې د حکومت څومره بودجه د کومو هدفونو لپاره ځانګړې کړي، چې له امله یې د بودجې د مصرف وخت تیریږي او د حکومت غیر ضروري خدمات بندیږي. تیره چهارشنبه د حکومت د تړلو امکان لږ و، ځکه جمهوری غوښتونکي چې سنا مجلس کې اکثریت دي په متفقه توګه یوه موقتی بودجه تصویب
کړه.
اول سپینه ماڼۍ د بودجه ومنله چې په مجموع کې د سرحدونو امنیت یې پیاوړی کاوه، خو د دیوال جوړولو لپاره بودیجه نه و پکې ځانګړې شوې. بلاخره ولس مشر ترامپ دا بودیجه رد کړه او د دیوال د جوړولو لپاره د 5 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه.
زموږ ستر هیواد باید د دیوال سره سرحدي امنیت ولري، یا د اوسپنې پنجره وي چې هر څه یې بولي.
د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ د استازو مجلس د دیوال د جوړولو بودیجه تصویب کړه، خو په کافي اندازه یې رایې ترلاسه نه کړې چې سنا مجلس ته ولیږل شي.
سنا مجلس به دا بودیجه هیڅکله تصویب نه کړي، نه نن، نه راتلونکی اونۍ او نه هم راتلونکی کال. نو ولسمشر صاحب، که ته غواړې چې حکومت پرانیزي، ته باید د دیوال جوړولو مفکوره پرېږدې.
د کانګرس اکثر جمهوري غوښتونکو غړي بیا د ولسمشر ترامپ د غوښتنې ملاتړ وکړ.
فکر وکړه، د خپل هیواد امنیت ټینګښت او د امریکا د خلکو خوندیتوب باید د دواړو ګوندونو لومړیتوب وي. دا د هر هیواد د حکومت فرض دی.
د کال په پیل کې دموکراتانو غوښتل چې د دیوال لپاره د بودیجې ملاتړ وکړي، خو په بدل کې د هغو ماجرو لپاره یې قانوني اسناد وغوښتل چې په ماشومتوب کې د مور او پلار لخوا په ناقانونه توګه امریکا ته راوستل شوي وو. خو ولسمشر دا معامله ونه کړه او جمهوري غوښتونکو دا مسوده له پامه وغورځوله. اوس ترامپ د دیوال د جوړولو لپاره په داسې حال کې بودیجه غواړي چې دموکراتان په بدل کې هیڅ نه غواړي. سپینه ماڼۍ د یکشنبه په ورځ اشاره وکړه چې دا وضعیت به بدل شي.
ولسمشر دا په ډاګه کړې ده، خو بیا هم هغه غواړي چې د مهاجرت د ستونزې د حل لارې په اړه خبرې وکړي.
د 2018 کال ولسمشریزو کمپاینونو کې کله چې ډونالډ ترامپ کاندید و، ټینګار یې کاوه چې د دیوال د جوړولو پیسې به مکسیکو ورکړي. اوس سپینه ماڼۍ وایي چې مکسیکو به په غیر مستقیم ډول پکې ونډه واخلي، او په بدل کې به مکسیکو د امریکا، کاناډا او مکسیکو ترمنځ د سوداګریزې موافقې اقتصادي ګټه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د کندز خلک له حکومت نه په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسله وال د نیولو غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي چې تر اوسه 21 تنه غیر قانوني وسله وال نیول دي. پاکلی د ګلرحیم یزمن رپورټ اوري.
د کندز عام خلک له دولتي مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې باید په دغه ولایت کې غیر قانوني وسله وال چې د خلکو د زورولو سبب کیږي ونیسي. د کندز چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې 21 تنه وسله وال کسان او د دوی قومندانان نیولي دي. دوی وایي چې هڅه کوي ټول غیر قانوني وسله وال قومندانان او د هغوی هغه کسان چې په جرمونو تورن دي ونیسي. د کندز د والی مرستیال حشمت الله عرزبیگی وایي چې سیمه ییزې دولتي ادارې په وروستیو کې هغه کسان نیولي دي چې په ولسوالیو کې امنیتي ادارې له نیولو څخه عاجز وي.
حتی مسؤولین حکومتي ما در ولسوالی ها اینا جرأت از اینا داشتن که اونها را تسکیر بکنن. در حدود 21 نفر مولس شده داریم تسکیر شده.
په ولسوالیو کې حکومتي مسؤولینو د دې جرأت نشو کولای چې دغه کسان ونیسي، خو تر اوسه 21 تنه وسله وال کسان چې یو شمېر قومندانان دي نیول شوي دي. هغه زیاتوي که وسله وال کسان له قندوز څخه وتښتي په بل ولایت کې نیول کیږي او ټول غیر قانوني وسله وال د حکومت تر تعقیب لاندې دي. حبیبه ګلستانی د قندوز یو مدني فعال ده. هغه وایي چې د دولت لخوا د غیر قانوني وسله والو د نیولو ملاتړ کوي، ځکه چې دغه خلک د وسلو په زور هر غیر قانوني کار کولای شي.
یک اشخاص مسلح غیر مسئول دسکر میشه خیلی گپ خوب. این افراد مسلح غیر مسئول خیلی کارهای غیر قانونی انجام میده.
دا چې غیر قانوني وسله وال کسان نیول کیږي ښه خبره ده. د دغه غیر قانوني وسله والو لخوا غیر قانوني کارونه کیږي چې له انسان تختونی شروع تر قاچاق پورې ټول نامشروع کارونه کوي. د قندوز یو بل اوسیدونکی وایي چې د غیر قانوني وسله والو لخوا زیات خطر میرمنو ته رسیږي، چې یا یې زامنه ورونه وجل کیږي او یا خپل تر تیری لاندې راځي.
پرده مسلې غیر مسئول کسایی هستند که اینا صلح و ثبات در منطقه به مخاطره انداختن، کارهای بسیار خراب را.
غیر قانوني وسله وال هغه خلک دي چې په سیمه کې امن ته خطر پیښ کړي، ډیر خراب کارونه لکه قتل، غلا، پرنجونو او ماشومانو تیرې کوي او خلک د دوی له لاسه په کلو کې په امن ژوند نشي کولای. هغه وایي چې دوی هم له یوې ډلې نورو ښځو سره سیمه ییزې دولتي ادارې ته شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې د دغه ډول وسلوالو مخه ونیسي. هغه وخت چې په قندوز کې ځینې مشهور وسلوال کسان ونیول شول، یو شمېر خلکو یې په ملاتړ مظاهرې وکړې، خو عام خلک ډله ډله له سیمه ییزې دولتي ادارې څخه د غیر قانوني وسلوالو د نیولو غوښتنه کوي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په هند او پاکستان کې ودونه ډېر لګښت لري. په تیره پخوانی دود لکه ولور او جیز د دې لامل کېږي چې نجونې د پلار په کور پاتې شي. خو دې دپاره څه چاره پکار ده؟ راځئ رپورټ واورو.
په هندي کشمیر کې پر ودونو ډېر مصرف راځي چې خلک یې نشي پوره کولی. د جنوبي آسیا د نورو هیوادونو په څیر دلته هم اکثره کورنۍ د خپلې لور یا زوی لپاره د ژوند ملګری پیدا کوي، خو د واده د مصارفو پوره کول سخت دي. اوس د جعفری شورا په نوم یوه خیریه مؤسسه جوړه شوې چې لسګونه ودونه په یو وار ترسره کوي.
ډیر خلک دیرش کلنې لونې او زامن لري خو مجردان دي، نو موږ فکر وکړ چې په دې اړه باید یو څه وکړو.
په دې محفل کې 115 کشمیری نجونې واده شوې. په مراسمو کې د ټولو ناویانو او زمانو میلمنو برخه اخیستې وه. د سید تنویر حسین په اند دا واده کولو تر ټولو غوره لاره ده.
جیسے ہم نے شادی کی میری
دو واده محفل ډیر خطیر شو، فکر کوم هر څوک باید دغه سي واده وکړي.
کشمیریان د جیز دود لري، یعنی ناوی باید له ځانه سره پیسې یا ښه ډیره ګاڼه یوسي. تازه واده شوې فاطمه وایي دا ډول ودونه نه یوازې د ناوی او زوم له اوږو د واده مصارف کموي، بلکې د جیز د دود په ختمولو کې هم مرسته کوي.
د دې غیر دولتي مؤسسې کار د ستایلو دی. لږ تر لږه د بېوزلو خلکو لپاره ډیر ښه دی. د جیز سیستم باید له منځه ولاړ شي. ډیرې تعلیم یافته نجونې صرف د جیز د نه ورکولو لپاره په کور زړې شوې.
د یوادي واده اوسط مصرف د دیرشو او څلوېښتو زرو ډالرو په منځ کې ده، خو په ډله ییزه واده کې له هرې کورنۍ څخه یوازې $100 اخیستل کیږي.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هیرې نه کړئ.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر او ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ایز کچه د پاکستان په همکارۍ او د خبرو لپاره د طالب مشرانو په حاضرولو خبرې کړي. تیرو ته په کتو، آیا پاکستان به دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي؟ همدا او نورې پوښتنې درته میلمانه د خبرو اترو په خپرونه کې ځوابوي. نو ساس ګډون هم په خپرونه کې شرط دی. تاسو په خپلو پوښتنو فکر وکړئ چې په خپرونه کې به د میلمنو نه کومې پوښتنې مطرح کوئ. عاشق الله رحیم زئی درته د دې سات د خبرونو لنډیز لولي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ځمکو غصب باید ختم او عام خلک باید په دې برخه کې د حکومت سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کمشنری وایي په افغانستان کې 640,000 کسان ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. په پاکستان کې د فساد ضد محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن د فساد په تور په وکاله بند محکوم کړ. په انډونیزیا کې چارواکي وایي د جاوا او سماترا په ټاپوګانو کې په سونامي کې لږ تر لږه 303 کسان وژل شوي او د 400 نه زیات ژوبل دي. په اسرائیل کې د وخت نمخ کې انتخابات کېږي. د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو حکومت ومنله چې عمومي انتخابات به د بل کال د اپریل په میاشت کې وشي. د ملګرو ملتونو یو هیئت د حدیدیې په بندري ښار کې د اوربند د څارنې لپاره یمن ته رسېدلی. ایران وایي په خلیج کې د امریکا هر ډول متخاصم عمل ته ځواب ورکولو ته چمتو دی. د امریکا یوې جنګي کښتۍ چې الوتکې انتقالولی شي تیره اونۍ په خلیج کې لنګر واچوه. د امریکا د دفاع وزیر جی ماتس د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو امر لاسلیک. د دفاع وزارت یو چارواکي نن ویلي دی چې دغه امر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې لاسلیک شو.
درنو اوریدونکو لمړی نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مرسته.